السهر بخير. دا خبرونه مو تر نوو بجو دوام کوي. په راپورونو کې اوري چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی وایي په کابل کې د سولې د مذاکرو په اړه له چارواکو سره مهمې خبرې کړې دي. نن د شنبه ده، د بریا حمل 19 د اپریل 8. خبرونه په خبرونو پیلېږي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی وایي چې د دوهې د راتلونکي غونډې په اړه یې د ولسمشر غني سره خبرې کړې. د بادغیس والي وایي چې بالامرغاب ولسوالي تصفیه شوې ده. ایراني چارواکو د امریکایي رسنیو پر هغو راپورونو سخت عکس العمل ښوولی چې پکې ویل سوي د امریکا متحده ایالتونه ښایي ډېر ژر د ایران سپایي پاسداران انقلاب ځواک د بهرنیو تروریستي سازمانونو په فهرست کې شامل کړي. د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا خاص استازی زلمی خلیلزاد د دوهې د راتلونکي غونډې په اړه له افغان ولسمشر محمد اشرف غني سره خبرې کړې دي. په کابل کې د امریکا سفارت پرون په یوه اعلامیه کې لیکلي چې ښاغلي خلیلزاد له ولسمشر غني او نورو سیاستوالو سره پر دې بحث کړی چې د دوهې په غونډه کې د پخلاینې د پروسې د لا چټکتیا لپاره ګډ هدفونه څنګه په ښه توګه ترلاسه سي. ښاغلي خلیلزاد په خپله ټویټر پاڼې کې هم لیکلي چې په کابل کې د افغان حکومت او افغان سیاستوالو پر وروستي اجماع خوښ دی او راتلونکي اونۍ به یو پراخ ټیم په دوحه کې له طالبانو سره بین الافغاني خبرې او احتمالي مذاکرات ترسره کړي. د بدغیس والی عبدالغفور ملکزی وایي چې بالامرغاب ولسوالي د افغان ځواکونو لخوا له طالبانو تصفیه شوې ده. ښاغلی ملکزی تېره شپه ازادي راډیو ته په مرکه کې وویل چې په عملیاتو کې طالبانو ته ګڼه مرګ ژوبلا وښتې ده.
پرون په بالامرغاب کې کافي عملیات شوي دی. هوایي طالبانو پکې د اویاو نه پورته پکې مړه شوي دي. دا یو درې شپې چې داسې زموږ لږ زره چې هغې پیشروي وکړه په دې خاطر باندې چې هوا خرابه وه او موږ نه شو کولی چې دغه وکړو. ولې چې لږ رڼایي پکې پیدا شوه هوا ښه شوه، په درېیمه ورځ باندې زموږ نه ټول قوتونه ورته دغم شروع کړو چې تر ننه پورې موږ اکمالیږي.
د بدغیس چارواکو تر دې مخکې د شنبې په ورځ ویلي وو چې د بالامرغاب ولسوالۍ د امنیې قوماندانۍ ودانۍ وسلوالو طالبانو نیولې ده. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم لوبغاړو په سویلي افریقا کې خپل تمرینونه پیل کړي دي. شاوخوا دیرش افغان لوبغاړي د شنبې په ورځ جنوبي افریقا ته رسیدلي. دوی به تر یوې اونۍ تمرینونو وروسته د نړیوال جام لپاره د یوه 15 کسیز ټیم د جوړولو لپاره په سویلي افریقا کې له مهمو ځایي ټیمونو سره شپږ تمریناتي لوبې وکړي. تمه ده چې د افغانستان د ملي لوبډلې 15 لوبغاړي چې د سویلي افریقا تر تمریناتي کمپ وروسته غوره کیږي د مې له 1 د جولای تر 4 د انګلستان او ویلز په کوربهتوب د 2019 کال په نړیوال جام کې برخه واخلي. افغانستان له انګلستان، استرالیا، هند، پاکستان او نورو مخکښو ټیمونو سره لوبې لري. ایرانی چارواکو د امریکایي رسنیو پر هغو راپورونو سخت عکس العمل ښوولی چې پکې ویل سوي د امریکا متحده ایالتونه ښایي ډېر ژر د ایران سپایي پاسداران انقلاب ځواک د بهرنیو تروریستي سازمانونو په فهرست کې شامل کړي. د سپایي پاسداران انقلاب ځواک قومندان محمد علي جعفري پرون وویل چې واشنگټن د بهرنیو تروریستي سازمانونو په فهرست کې سپایي پاسداران انقلاب ځواک شامل کړي، د امریکا پوځ به له هغه امن څخه چې په غربي آسیا کې لري بې برخې سي. په عین حال کې پرون د ایران د پارلمان د 290 وکیلانو له ډلې 255 په یوه ګډه اعلامیه کې وویل که واشنگټن داسې اقدام وکړي دوی به د امریکا پر خلاف ځوابي اقدام وکړي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف پرون وویل امریکایي چارواکي د تروریستي سازمانونو په لیست کې د سپایي پاسداران انقلاب ځواک په شاملولو سره غواړي چې د اسرائیل د صدراعظم په استازیتوب امریکا یوې کندې ته واچوي. امریکایي رسنیو راپور ورکړی چې امریکا به ډېر ژر سپایي پاسداران انقلاب ځواک د بهرنیو تروریستي سازمانونو په فهرست کې شامل کړي. دا به لومړی وار وي چې امریکا د یوه بل هیواد پوځي ارګان د تروریستي سازمانونو په فهرست کې شاملوي. په لیبیا کې هغو ځواکونو چې د دغه هیواد پر ختیځ کنټرول لري پرون وویل د پلازمینې ترابلس پر جنوبي برخه یې هوایي حمله کړې ده. دغو ځواکونو د لنډمهاله اوربند لپاره د ملګرو ملتونو له غوښتنې سره سره د پلازمینې د نیولو لپاره عملیات شدید کړي دي. تېره اونۍ د لیبیا قومندان خلیفه هفتر ته وفادارو ځواکونو د ترابلس په لویدیځ کې ځینې پرمختګونه وکړل. په ترابلس کې د نړیوالو لخوا په رسمیت پیژندل سوی حکومت حضور لري. د قمندان هفتر د لیبیا د ملي پوز د اقدام په دغه هیواد کې د قدرت پر سر شخړه سخته کړې ده. دغه شخړه په 2011 کال کې له واک څخه د پخواني رهبر معمر القذافي تر پرځول کېدو وروسته روانه ده. د لیبیا د هغو حکومت ځواک چې د ملګرو ملتونو لخوا یې ملاتړ کېږي وایي د هفتر د ځواکونو په وړاندې د حملو د شنډولو اقدامات کړي دي. د دغه پوز ویان ډګروال محمد غنونو پرون وویل د لیبیا وسلوال پاوز د غضب د تشویشان په نوم د عملیاتو پیل اعلانوي څو په ټولو ښارونو کې راپورته سوي متهاجم او ناقانونه ځواکونه تصفیه کړي. په لیبیا کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت پرون د ملکیانو او ټپیانو د وتلو لپاره د ترابلس په جنوب کې د 2 ساعته اوربند غوښتنه وکړه. د وضعیت له خرابېدو سره د امریکا متحده ایالاتونو ویلي چې په سیمې کې امنیتي وضعیت په کتو سره خپل ځینې ځواکونه د لنډې مودې لپاره له لیبیا څخه باسي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا تېره جمعه خبرداری ورکړی و چې په هفتر پورې اړوند د لیبیا ملي پوځ پوځي فعالیت د لیبیا امنیتي ثبات له خطر سره مخامخوي. په یمن کې د سعودي عربستان تر مشرۍ لاندې د ائتلاف په هوایي حملو کې لږ تر لږه 11 کسان وژل سوي او تر 300 زیات نور ټپیان سوي دي. ځایي روغتیایي چارواکو دا خبره پرون کړې ده. حمله د یمن په پلازمینه کې سوې چې د یاغیانو په کنټرول کې ده. د یاغیانو تر ولکې لاندې سیمه کې د روغتیا وزارت ویان یوسف الحدري وویل د صنعا د استوګنې پر یوه سیمه پر کورونو او یوه ښوونځي د بمباري زیاتره وژل سوي کسان زده کوونکي دي. خو د سعودي تر مشرۍ لاندې ائتلاف په دغه سیمه کې د هوایي حملو راپورونه رد کړي دي. د یمن حکومت چې سعودي عربستان او د عربستان پوځي متحدان یې ملاتړ کوي له 2015 کال راهیسې د حوثي یاغیانو پر ضد چې ایران یې ملاتړ کوي په جګړه بوخت دي. د یمن په شخړې کې ډېر زیان ملکیانو ته رسېږي چې تر اوسه په دې شخړې کې 300,000 ډېر کسان وژل سوي دي. ملګرو ملتونو دا د نړۍ په سطحه تر ټولو بد بشري بحران بللی دی. د دې خبرونه په اورا پورونی کې اوري چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړي استازي وي په کابل کې د سولې د مذاکرو په تړاو له مقاماتو سره مهمې خبرې کړي. یو تحلیلګر مو پوښتلې چې حکومت له طالبانو سره د مذاکرو د تابعیت لپاره یو مرکزي هیئت ټاکلی دی، هدف څه دی؟
شي ته تللی حکومت هغه حالت ته چې یعنی حکومت یو قسم ته سنډ ته شوی و د سولې په پروسې کې غواړي بېرته د هاشي نه متن ته راشي.
د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت مشر په هلمند کې د سولې او انتخاباتو په پروسه کې د ښځو پر پیاوړي نقش خبرې وکړې. په بهرنیو موضوعاتو کې اوري چې ځینو امریکایي رسنیو راپور ورکړی چې امریکا شایي نن د ایران سپای پاسداراني انقلاب ځواک د بهرنیو تروریستي سازمانونو په فهرست کې شامل کړي. 2019 پروګرامونه هم خپرو. د انصاف پلټ کې او د ورکو دوستانو د پلټنې پروګرام سیاسي رادیو ته ورجست. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي چې په افغانستان کې د سولې د خبرو د چټکتیا لپاره له ولسمشر محمد اشرف غنی او نورو سیاستوالو سره مهمې خبرې کړې دي. خلیلزاد ویلي چې په دوحه کې به دا وار په مذاکرو کې د ټولنې بیلابیل قشرونه په هغه ډیالوګ کې برخه واخلي چې په تدریجي ډول به مذاکرو ته لاره ور کړي. بلخو د افغانستان حکومت ویلي چې له طالبانو سره د مشورتي خبرو لپاره له افغانستانه یو لوی هیئت قطر ته ځي. سفی الله ستانکزي جزئیات برابر کړی دي.
د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې په اړه له رسمي خبرو مخکې چې لای تر سره کېدل روښانه نه دي، دواړو لوریو په دوحه کې د یوې مشورتي ناستې لپاره د چمتووالي اعلان کړی دی. د سولې عالي شورا د دارالانشا رئیس محمد عمر داودزی پرون یکشنبه ماښام وویل قطر ته به د ټول افغانستان په استازیتوب یو ټیم له طالبانو سره د مشورتي خبرو لپاره ولاړ شي.
حیات کلانی کې به قطر میرن کې به جانب مقابل کې تحریک طالبان هست.
قطر ته یو لوی پلاویزي چې له مقابل جانب سره چې د طالبان نو تحریک د نظریاتو تبادله وکړي. مذاکراتي ټیم چې کله تعین شي مذاکره کوي او هغه نور ګامونه دي. اوس یو ټولمنلی او پراخ ټیم له افغانستان زید څو د افغانستان له اسلامي جمهوریت استازیتوب وکړي. په اصول کې دا پریکړه وشو چې ژر به دا ټیم سفر کوي.
د اصول تصمیم گرفته شد چې به زودی ان شاء الله سفر میکنن.
مخکې له دې ویل شوی چې د قطر پلازمینه دوحه کې له طالبانو سره د ناستې د اپریل په 14 او 15 کېږي. خو ښاغلی داوودزی ویل له چهارشنبه پورز به نهایي نیټه په ډاګه کړي. ښاغلی عمر داوودزی الوزی ویل قطر ته دی لوی ټیم په استولو باندې د یک شنبه پورس په ارګمانی کې د مصالحې د عالی شورا په لومړی ناسته کې پریکړه وشوه. د مصالحې په عالی شورا کې افغان ولسمشر اشرف غنی، پخوانی ولسمشر حامد کرزی، جهادي رهبر عبدالرب رسول سیاف او ګڼو نورو مخورو سیاسیونو برخه اخیستې وه. د مصالحې د عالی شورا اکثر د غړي هغه کسانو چې په فبروري کې له طالبانو سره په موسکو کې ناست ول، خو حکومت ویلي و چې دوی کوم اجرایي واک نه لري. د افغانستان نړیوال متحدین بیا په دې باور دي چې له طالبانو سره خبرې یوازې په حکومت پورې تړلې نه دي، بلکې یو لوی ټیم ورته پکار دی چې د ټولو استازیتوب وکړي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد د یک شمې پښپو ویلي له دې خوښ دی چې افغان حکومت او سیاسي مشران د دوهې د راتلونکي اونۍ خبرو لپاره سره یو ځای شوي. خلیلزاد په خپله ټوټر پاڼه لیکلي له افغان ولسمشر اشرف غنی او نورو مشرانو سره خبرې کړې څو څنګه په ګډه او ښه توګه د دوهې په بین الافغاني خبرو کې سولې ته د رسیدو لپاره خپل ګټ اهداف مخته یوړل شي. د ناټو لوړپوړي ملکی استازي نیکولاس کې هم ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې له طالبانو سره د خبرو لپاره په کابل کې د یو اجماع رامنځته کېدو هڅې ستایلې.
ان دی اند دی افغان ګورنمنت ویل نیډ ټو اګری
په پای کې باید د افغانستان حکومت د سولې د معاملې موافقه وکړي. افغان حکومت د دغه هیواد منتخب او مستقل حکومت دی، خو دا په یوازې د حکومت کار هم نه دی. په څو وروستیو ورځو کې په کابل کې زیات پرمختګ شوی، ځکه له ټول هیواد سیاسي مشران له ولسمشر غني سره راټول شوي څو له طالبانو سره د احتمالي خبرو لپاره یو واحد ټیم رامنځته کړي. طالبانو د افغانستان د مصالحې د عالی شورا د یک شنبه ورځې تر تصامیم وروسته د شپې ناوخته اعلان وکړ چې په دوحه کې بل افغان سیاستوالو سره د دوی ناسته یوازې د نظریاتو او د پالیسیو د تبادلې لپاره وي. دې ډلې د دوحې په ناسته کې د افغان چارواکو له حضور سره مخالفت نه دی ښودلی، خو شرط یې دا ښیي چې که د حکومت چارواکي برخه اخلي یوازې د افرادو په توګه خپل شخصي نظریات وړاندې کړي.
ومردل چې د افغانستان د سولې په پروسه کې ځینې تازه پرمختګونه سوي دي. افغان حکومت وایي ډېر ژر به د افغانستان په استازیتوب یو ټول منلی او پراخ ټیم له طالبانو سره د مشورتي خبرو لپاره دوحې ته ولاړ سي. د سولې شورا پخوانی سلاکار او سیاسي شنونکی نجیب ننګیال وایي چې حکومت غواړي په دې کار سره د سولې په خبرو کې ځان له حاشیې راوباسي. صفي الله ستانکزی له ښاغلي ننګیال سره مرکه کړې او په سر کې یې پوښتنه ورڅخه کړې چې له طالبانو سره د دوحې په خبرو کې به له افغانستانه د یو لوی هیات ګډون څومره موثر تمام سي.
سولی ملي روغې جوړې او عالي شورا رامنځته شوي او په هغې کې د دوه ویشتنو چې اکثریت حکومتي نه دي، یعنې د حکومت خلک نه دي، او هغه هم په دې کې شامل دي، د مختلفو سیاسي احزابو نه، د مختلفو قومونو نه، هغه په دغه مذاکراتي پلاوي کې شامل دي. معنا حکومت غواړي چې د هغه فشار نه چې په دې وروستیو کې حکومت ورسره مخ ده له دې نه ځان وباسي، او هغه حاشیې ته تللی حکومت هغه حالت ته چې یعنې حکومت یو قسم ته سنډې ته شوی و د سولې په پروسه کې، غواړي بېرته د حاشیې نه متن ته راشي. نو دا دغسې یو حته ده چې څومره موثره ثابتېدلی شي دا وخت به ثابته کړي. خو زما په فکر باندې د حکومت خپل مسؤلیت د رفع کولو لپاره دا یو ښه اقدام و. بېرته که خدای مکړه د سولې پروسه بین الافغاني مذاکراتو طرف ته لاړل شي او طالبان د افغانستان د همدغه پلاوي سره چې هغه ټول شموله دی، یعنې هم حکومت چارواکي پکې دي، هم پکې مختلف سیاسیون دي، مختلف احزاب دي، که دغه پلاوي سره هم خبرو ته لاړل شي نو بېرته د ملامتۍ ګوته طالبانو ته ځي او بیا طالبان په دغه پروسه کې د فشار لاندې راځي.
دغه ټیم د افغانستان د واحد نظر لپاره هلته ورځي، څومره به کومک وکړي چې واقعا د سولې په طرف لاړ سي؟
زما په فکر د دا ځل د مسل د ناستې سره د دې نوعیت فرق کوي، او هغه دا دی چې دې ځلې به حکومتي چارواکي هم پکې دي په دغه ناستې کې. د حکومت استازیتوب هم یو څوک کوي، او طبعا دا مذاکرات نه دي او د مذاکراتو نه مخکې پړاو دی، یعنې پری نیګوشیشن پیل چې ورته وایي هماغه پړاو دی. او کله چې مذاکراتو ته ځي دواړه اړخونه به بیا د مذاکراتو رسمي نیټه، رسمي پلاوي او دغه ټول شیان نه ځای او داسې به سره معلوموي، بیا به اعلان ته ځي. کومک کولی شي چې مونږ رسمي مذاکراتو ته لاړ شو، یعنی بین الافغاني ډایالوګ چې هغه د افغانستان د حکومت او د ټولو خلکو غوښتنه ده هغه طرف ته لاړ شي. دا یو ښه پرمختګ دی، او خدای دې وکړي چې د بین الافغاني ډایالوګ پروسه هم د دې نه وروسته زور شي.
په افغانستان کې خو به تاسو ته معلوم وي، ټولو ته معلومه ده چې که دوه ورونه هم سره جنگ کوي بیا چې بیرته پخلا کیږي او درېمګړی راځي، دغه درېمګړی باصلاحیته درېمګړی وي، که چیرته کوم لوری له خبرو تیریږي بیا جرمانه پرې کوي او ناغه ورکوي ناغه کوي.
خبره دلته ده چې طالبان مشکل یوازې د افغانستان د حکومت سره نه لري، بلکې د افغانستان د موجوده نظام سره لري، او د موجوده نظام برخه سیاسی احزاب کېدلی شي. سیاسي احزاب د وطن روشنفکران، ځوانان، مدني ټولنې، دا ټول د افغانستان د موجوده نظام د یو عیني واقعیت په توګه باندې د دې نظام برخه دي. البته د درېمګړي په حیث باندې د زامنینو ضرورت شته، او هغه نړیواله ټولنه ده، امریکا ده، سعودی عربستان دی، عمل د قطر هیواد دی، پاکستان کېدلی شي، روسیه ده، چین ده، هند ده، دغه مختلف هیوادونه هغه کولی شي د نازلینو په حیث باندې کردار ادا کړي، او هغوی د سولې پروسه کې مستقیما داخل کېدای نه شي، ځکه د افغانستان د حکومت او د افغانستان د خلکو یو غوښتنه دغه ده چې سولې خبرې باید بین الافغاني اوسېږي، مالکیت یې د افغانانو په لاس کې اوسېږي، او خپل افغانان دغه خبرې رهبري کړي.
د سولې عالي شورا پخوانی سلاکار او سیاسي شنونکی نجیب ننګیال و.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي دفتر مشر له خلکو د سولې او شیر راتلونکي لپاره د یووالي غوښتنه وکړه. تدمی چې ماموتو پرون هلمند ته سفر کړی و، د هلمند چارواکو ویلي داسې سوله غواړي چې دوامدار وي او د افغانستان د ټولو خلکو عزت پکې خوندي وي. الیاس دای راپور لري.
دولت د مقام د ځنګړو غونډو په تالار کې د ملګرو ملتونو د سیاسي دفتر مسؤل تدمی چې ماماتو ته د شوزو په شمول ډیر لږ کسان راغلي دي. د کابل څخه د دغه راغلي میلمه سره د بشر د حقوقو د خپلواک دفتر مسؤله سیما سمر هم ملګره ده. د دوی د بحث موضوع تر ډیره د هغه بینر پر متن متمرکز ده چې پرې لیکل شوی دي، شزه، سوله او امنیت. تدمی چې ماماتو ول ملګری ملتونو غواړي چې د افغانستان په خاص ډول هلمند شې د سولې پر تلونکو خبرو کې په پراخه ګډون سره خپل حضور ثابت کړي.
compared to any time in the recent years we
دوی وايي وخت په کتو سره موږ یعنی ملګرو ملتونه له شوزو غواړو چې د سولې او د هیغي اړوند روان هڅو په برخه کې خپل کلیدي او مهم رول ولوبوي. ملګرو ملتونه د بشر د حقوقو په خاص ډول د شوزو د حقوقو په برخه کې مبارزه کوي او د نارینه او ښځینه ترمنځ د مساوات اصل ته ژمن دي. موږ د افغانستان د خلکو سره اوږه په اوږه کار کوو چې د انسانانو د حقوقو د برابروالي ترڅنګ د سولې په خبرو کې د بهتر په خواو حقوق تر پښو لاندې
by the people of Afghanistan to ensure that this principle is not compromised.
شغل یم ماتول په افغانستان په خاص ډول هلمند کې لا هم شجي د تعلیم، کار او عدالت په برخه کې لګن وستون سره لاس او ګری باندې. د کابل څخه پر غوړو کسانو کې د بشر د حقوقو د خپلواک دفتر مسؤل سیمه سمر هم خبري وکړي. اغلی سمرول نامنیو پټول ارسو کې د هلمند د شوزو حضور به خوند کړی دی. سمر زیاته کړه تر هغه چې د سولې د خبرو پر مهال او وروسته تر سولې د تیرو څبانې څلويش کلونو د جګړو د قربانیانو کورنۍ او پاتشونو ته پاملرنه ونه سي او عدالت تامین نه سي د دوامدار سولې راتل شونې نه ده.
دلیل چی است؟ تداوم منازعه، تداوم جنگ. به خاطر از اینکه ما تداوم جنگ قطع بکنیم مجبور هستیم که به درد و رنج قربانیان رسیدگی بکنیم. اگر رسیدگی نکنیم دوستای عزیز انتقامگیری شخصی شروع میشه. انتقامگیری شخصی دوباره میبره ما رو به طرف سیکل منازعه و تداوم منازعه. به اون خاطر است که اشتراک قربانی ها و میکانیزم برای التیام بخشیدن زخم قربانی ها حتمی است.
سیما سمر د سولې د خبرو اترو سره تړلې ځینې پیشنهادونه هم وکړل چې له دې جملې د شی حکومتداري پر ټینګښت او دوام، د سولې په خبرو کې د عام او بې طرفه خلکو ترڅنګ د ښځو او د جګړې د قربانیانو پر حضور ټینګار و. د هلمند ولایت د ولایت څخه د سولې د مشورتي لوی جرګې لپاره د ټاکل کېدونکو کسانو په جمله کې د ښځو د غښتلي حضور ډاډ ورکړ. تورن جنرال محمد یاسین ول سره لدی چې نامنو یو کلتوري ستونزو د ښځو کارنه لستون سره مخامخ کړی دی، خو بیا هم فعال دی او په دولتي دارو کې ورته په مساوي ډول کتل کیږي.
د سولې لپاره په ملي او نړیواله کچه هلې ځلې روانې دي. موږ د ټولو هغو هڅو ملاتړ کوو چې اساس یې د افغانانو په مالکیت، د پایدار با عزت او له خشونت پرته د سولې وسیله ګرځي. تاسو ته بهتره معلومه ده چې هلمند دوامدار او جګړې او ناخوالو په هر اړخیزه توګه ځپلی دی. نږدې هر کورنۍ ته د سر زیان اوښتی او هر سیمې د جنګ ناولې سیوري لاندې لیدلی دی.
ولیول د هلمند د پوهنې او صحت په برخه کې د ښځو حضور تر بل هر وخت او ځای فعال او ډیر دی.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
اوس به احمد تکل راته وایي چې د نړۍ په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه څه راغلي دي.
ډیپلومات امریکایي خبرونه په یو مطلب کې پوښتنه کوي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد ولې په افغانستان کې یو لانجمن شخصیت بلل کیږي. خبرونه لیکي هغه مهال چې خلیلزاد د افغانستان د ماموریت لپاره غوره کېده که ټول نه وو ډیری امریکایي مبصرانو د ده کامیابو سوابقو ته په پام سره د هغه هرکلی وکړ، خو د لیکوال په باور په افغانستان کې برعکس د دې پرېکړې ډیر هرکلی ونه شو. ډیپلومات لیکي په لویدیځ کې خلیلزاد د استثنایي ډیپلوماتیکې وړتیا په خاطر منل شوی، خو په پلرني ټاټوبي افغانستان کې بیا نوموړی یو فوقلاده لانجمن شخصیت دی. خبرونه په 2001 کال کې د بنلو کنفرانس نیولې د طالبانو له استازو سره د سولې تر روانو خبرو پورې د افغانستان په ټولو جریاناتو کې د خلیلزاد مهم رول ته چې له ده څخه یو لانجمن شخصیت جوړوي اشاره کوي او لیکي خلیلزاد خپل لانجمن شخصیت د سولې په روانو خبرو کې هم ساتلی دی. ډیپلومات خبرونه لیکي خلیلزاد د سولې د خبرو له جریانه د مدني ټولنو، ښځو او حتی د افغان حکومت په څیر د مهمو ښکېلو اړخونو په ایستلو سره له حده زیات پر مخ ولاړ، چې د ډیپلومات خبرونې په وینا ورسره دا ویره هم رامنځته شوه چې که د خبرو بهیر اوږد شي نو ښایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ د امریکایي ځواکونو وتل اعلان کړي. فارن پالیسی خبرونه په ترکیه کې د ډیره افغان سندرغاړي سهار آریان له قول لیکي چې نوموړی وایي په افغانستان کې خپل دوستان زیات یادیږي، خو اوس چې طالبان را روان دي نو هیواد ته د دې د ستنېدو چانس ډیر کم شوی دی. فارن پالیسی په خپل تفصیلي راپور کې د نوموړی سندرغاړي له قول لیکي چې وایي رښتینې سوله به یوازې هغه مهال ټینګه شي چې هر افغان میرمن د خپل حق لپاره جګړه وکړی شي. سهر وای زه دا جګړه د خپل آواز په وسیله کوم او د هغه هیواد لپاره سندرې وایم چې وهل شوی ځپل شوی دی. هغه پوښتنه کوي آیا زه تر هغو کسانو هم بده یم چې پر ښځو جنسي تجاوز کوي او خلک وژني. سهر آریان وای فکر نه کوي چې سندرې ویل به د دې کسانو تر ګناهونو لویه ګناه وي. خبرونه په پای کې لیکي افغان میرمنې له امریکا غواړي چې له دوی سره مرستې دوامداره وساتي او له طالبانو سره د سولې په خبرو کې ونډه ورکړي.
ځینو امریکایي رسنیو راپور ورکړی چې د امریکا متحده ایالاتونو شایي نن دوشنبه د ایران سپای پاسداران انقلاب ځواک د بهرنیو تروریستي سازمانونو په فهرست کې شامل کړي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر د سپای پاسداران انقلاب ځواک قومندان او د دغه هیواد پارلمان د امریکا د دغه اقدام په اړه توند عکس العملونه ښوولي دي. سپی الله ستانکزی او په دې اړه نور تفصیل.
د ایران د سپاهی پاسداران انقلاب ځواکونو قومندان محمد علی جعفری ګواه کړی چې که متحده ایالاتونه سپاه د یو تروریستي سازمان په توګه وپیژني، امریکا به په لویدیځه اسیا کې له شته امنیته خلاص شي. د ایران فارس خبری آژانس د جعفری په حواله وضاحت ورکړی چې په دې کار سره به د امریکا پوځیان هغه آرامي چې دوی آن په لویدیځه اسیا کې لري نور ونه ویني. د سپاه د قومندان دا له ګواښ ډک بیان وروسته له هغه ورکړ شوی چې امریکایي رسنیو ویلي امریکا به ژر د ایران د سپاهی پاسداران ځواکونه د بهرنیو تروریستي سازمانونو په لیست کې شامل کړي. دا به لومړی وار وي چې امریکا د یو هیواد پوځي ارګان د تروریستي سازمانونو په لیست کې شاملوي. وال سټریټ جورنال او رویټرز خبری آژانس د امریکایي مقاماتو په حواله ویلي چې واشنگتن ښایي د اپریل په اتمه چې همدا دوشنبه کېږي سپاهی پاسداران د بهرنیو تروریستانو په لیست کې شامل کړي. امریکا متحده ایالاتونه وایي د ایران سپاهی پاسداران ډله په سیمه کې ناامنۍ او تلمن وهي او ترهګري ډلې تمویلوي. امریکا له کله چې له ایران سره له اټومي تړونه ووته په دغه هیواد یې زیات بندیزونه ولګول. امریکا او ځینو نورو اټومي قدرتونو په 2015 کال کې له ایران سره اټومي موافقه کړې وه. د سپاهی پاسداران لپاره د امریکا د تازه پلان په اړه نه یوازې د ایران سپاه بلکې د دغه هیواد پارلمان هم ګواښ کړی. د ایران د پارلمان له 290 غړیو 255 پرون په یوه اعلامیه کې ویلي که واشنگتن سپاهی پاسداران ځواکونه د تروریستي سازمانونو په لیست کې شامل کړي ایران به ورته ځواب ورکړي. اخو د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف پرون په یو ټویټ کې لیکلي امریکایان په دې کار سره دغه هیواد د اسرائیل د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو په خاطر کندې ته اچوي. ظریف چې په خپل ټویټ کې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ هم په نښه کړی زیاته کړي چې د تروریستانو په لیست کې د سپاه د ورګډولو لیواله خلک په سیمه کې د امریکایي ځواکونو لپاره دغه کار په پایلو ښه پوهیږي او ټرمپ باید پوه شي او په یو بل لوی مصیبت کې د امریکا د ورچولو معنی وګرځي. د امریکا لخوا د بهرنیو سازمانونو په لیست کې د ایران د سپاهی پاسداران د ځواکونو د ورګډولو راپورونه وروسته له هغه خپاره شول چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو منځني ختیځ ته یو
لوی سفر درلود او په سیمه کې د ایران د ناسمو کارونو د مخنیوي لپاره د ملاتړ د جلب هڅه کوله.
پاکستان ادعا کوي داسې معلومات ترلاسه کړي چې ګاونډی هیواد هند غواړي چې پر دغه هیواد حمله وکړي. نور له فیروزې عزیزی نه.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی ادعا کوي چې هندوستان پر پاکستان د یو بل برید پلان جوړوي او پر نړیوالې ټولنې غږ کړی چې د هندوستان د دغو ډول سرغړوونکو ګامونو یاداښت واخلي. نوموړی همداشان وایي موږ کره استخباراتي معلومات لرو چې هند د اپریل له 16 تر 20 نیټې یو ور بیا پر پاکستان د برید پلان لري او ټینګار وکړ چې که چیرې هندوستان پر پاکستان برید وکړي نو دا به د سیمې د ثبات او امنیت لپاره ناوړه پایلې ولري. قریشی د څرګندونې د یکشمې په ورځ په ملتان کې بي خبري غونډې ته د وینا پر مهال وکړي. قریشی وویل هندوستان په هندي کشمیر کې د پلوامې برید په اړه د یو بلې لوبي پلان جوړوي چې په نتیجه کې به یې پر پاکستان سفارتي فشار او د پوځي اقدام بهانه ولټوي.
هماره پاس اس وقت ریلایبل انټیلیجنس ہے
دوی لمک سره دا محل خرای استخباراتي معلومات دي چې هند یو نوی منصوبه جوړوي او پاکستان دی یو بریډ ایم پر
ماري پلاټ کې زموږ
معلوماتو لمخې دا حمله د رواني اپریل میاشتې ل 14 تر 20 نیټې پورې کېږي. کچېری خدای مګر د سفیدی نو تاسو د بیا اندازه لګول شي چې دا به د سیمې پر امنیت او ثبات سړول اخلي.
خغلی قریشی زیاته کړه چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت دغه کرام معلوماتو پر بنیاد د امنیت شورا غړي دغه وزارت ته وربللی وو او خپل اندېښنې ورسره شریک کړی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر په داسې حال کې پر پاکستان د هندوستان د غلچکی برید خبرداری ورکوي چې هندوستان په تیر فبروري میاشت کې په پاکستان کې دننه د وسلوالو ترهګرو پر یو مرکز د هوایی برید او ګڼ شمیر ترهګرو د وژلو ادعا وکړه، خو پاکستان دا ادعا رد او بې بنیاد بللې. هندوستان تر دغې ادعا وروسته د فبروري په 28 نیټه د هوایی برید په نیت الوتکې راولېږلې چې د پاکستان هوایی ځواک وویشتې او هندي پیلوټ ابیناندی ژوندای ونیو. خو بیا وروسته د پاکستان صدر اعظم عمران خان د ښه نیت او له هندوستان سره د کړکیچ د هواري په پار بیرته خوشی کړ. د هندوستان او پاکستان ترمنځ د کړکیچ تر هغې وروسته رامنځته شو چې د فبروري په میاشت کې د هندي کشمیر په بلوامه سیمه کې د هندي ځواکونو پر یو کاروان موټربام ځانمرګ برید وشو چې په نتیجه کې تر 500 زیات هندي سرتیري ووژل شول او لسګونه نور ټپیان شول. د دغې خونړۍ برید مسؤلیت پاکستان میشتي وسلوالې ډلې جیش محمد ومانه چې بیا وروسته هند تور ولګو چې دا برید په پاکستان کې پلان شوی وو. که څه هم د پاکستان صدر اعظم عمران خان د پلوامې د حملې په اړه د هندوستان تورونه رد کړل، خو د دې ترڅنګ ترې وغوښتل چې په برید کې د پاکستان د ښکېلتیا په اړه ورته معلومات او اسناد ورکړل شي، چې بیا وروسته هندوستان پاکستان ته د دغه برید په اړه شواهد ورکړل.
پاکستان پرون اعلان وکړ چې سل هندي کبنیونکي خوشي کوي. د پاکستاني رسنیو په حواله 318 هندي کبنیونکي په پاکستان کې بندیان دي. نور جزئیات له فرشتې جلزیز خبري.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وویل چې د دې کسانو دوهمه ډله به چې هغه هم سل کبنیونکي دي، د اپریل په 15 او دریمه سل کسیزه ډله به د اپریل په 22 خوشي شي. د دې وزارت په وینا پاتې شپېته کبنیونکي به تر هغه یوه اونۍ وروسته خوشي کیږي. دا کسان په غیر قانوني ډول د پاکستان بوته د ورګډېدو او هلته د کبانو د نیولو په جرم نیول شوي وو او زنداني شوي وو. دا کار پر نړیوالو قوانینو تیری بلل کیږي. د پاکستان حکومت ویلي دا هندي ماهیګران د ښه نیت له مخې خوشي کوي. د پاکستان د زندانونو یو مسول منیر احمد وویل چې د کبنیونکو لومړۍ ډله به تر خوشي کېدو وروسته اپریل کې لاهور ته ولېږدول سي. د منیر په وینا هغوی به د دوشنبه په ورځ په واګه کې هندي لوري ته وسپارل شي. د هند او پاکستان حکومتونه په دوامدار ډول هغه کبنیونکي چې په خطايي د مقابل لوري اوبو ته ورتېږي نیسي. په داسې حالت کې کبنیونکي د نړیوالو قوانینو د ماتولو او غیر قانوني کبنیونې په جرم نیول کیږي. د هند او پاکستان ترمنځ روابط د هند په تر کنټرول لاندې کشمیر کې تر انتحاري حملې وروسته لا خراب شول. حمله په فبروري کې شوې وه او تر 30 زیات هندي ملیشه پوځیان پکې وژل شوي وو. د حملې مسؤلیت د جیش محمد په نوم وسلوالې ډلې واخیست. د دې ډلې مرکز په پاکستان کې دی. له دې امله دواړه رقیب هیوادونه د جګړې تر بریده ورسېدل. د پاکستان حکومت سمو د مخکې یو هندۍ پیلوټ هم خوشی کړ. د پاکستان حکومت هغه مهال هم وویل چې د ښه نیت له مخې هندۍ پیلوټ چې الوتکه یې د پاکستان په خاوره کې راغورځېدلې وه
خوشی کړی دی.
دین اوردونکو سیمه سن راستول نیکمل له هلمند لیکي سول غوړو خو چې تل پاتې وي چې تر کاسې لاندې نیم کاسه نوي. عبد الغفار له لشکرګالی کلی افغانان د سول لپاره هر حرکت په نیک فال کوي. شکیل خو د افغانانو د هیلو درناوی وکړي. دفتنی لیکلی چې افغان حکومت باید د سول د خبرو لپاره داسې ملي هیات وټاکي چې افغان ولس د منلو وړ وي. سمیع الله افغان له زابل لیکلی چې سول د ټولو افغانانو هیله ده. خدای دې راولي. عزیز رحمان له ننګرهار لیکي چې طالبان د هیواد په هر ګوټ کې د ټوپک په زور خلک تښتوي چې زیاته برخه یې کوچني ماشومان دي، بیا یې د پیسو په بدل کې خوشي کوي. قاسم ځواک له هلمند لیکلي په نونسو کلونو کې په افغانستان کې ډېر پرمختګونه سوي دي، خو اوس دغه پرمختګونه له ګواښ یا خنډ سره مخامخ دي او علت یې روانه جګړه ده.